بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او په دې کې شک نشته چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځ چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لنده یک اوست میاشتې 19 نیټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د ربیع ثانی له 23 او د 2020 میلادي کال د دسمبر له 9 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې ورته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د بین الافغاني مذاکراتو او د جنجالي اقداماتو په اړه ده. بیا هم د نن ورځې تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم زموږ په نننۍ چشمانداز کې د امریکا د کلتوري نفوذ د ستراتیجۍ یا الب په نامه سره ځانګړی مطلب هم دراورو. د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم په منځني ختیځ کې د تیرې اونۍ د بدلونونو په اړه 19 پروګرام هم اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملامتیا هم مننه کوو. parstoday.com/ps انټرنیټي سایټ ایڈرس هم در سره نوٹ کړئ، او همدارس خپل هر کله راشه پروگرام اوریدل او د خپل وړاندیزونو سره یې خکول هم مه هیروي. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. لمونږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د سهار شپږ بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د امریکایي حکومت خنډ جوړونې به د نړیوالو په ذهن کې تل پاتې وي. د ایران او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د وخت ضرورت دی. د افغانستان ولسي جرګې د طالبانو د وزرا بندیانو غوښتنې سره مخالفت وکړ، او مقاومت ورځ تر بلې لا پیاوړی او پراخیږي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني پرون وخت له کرونا وایروس سره د مقابلې د ملي کمیشن د تخصصي کمیټو په غونډه کې د واکسینو په شمول د خلکو د ضروري شیانو په تامینولو کې د امریکایي حکومت خنډ جوړولو ته په اشاره سره ویلي دي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت دغه غیر انساني او غیر قانوني چلند به د نړیوالو په ذهن او خاطرو کې د یوه بې شرمه او بې ننګه اقدام په توګه تل پاتې وي. ډاکټر روحاني دغه راز ویلي. دغه کمیشن خپل هلې ځلې په دوو لومړیتوبونو سره په سر کې راوستي دي. لومړیتوب د پروتوکولونو اجرا او په وار مخکې ټیسټونو کې د اجرایي خیال ساتنې او سوشل ډیسټانسینګ رعایتول تر ټولو ښه لاره ده، او دوهم لومړیتوب هم د واکسن برابرول او تامینول دي. د دغه واکسن د جوړولو لاره او مقدمات د ایراني پوهانو او د داخلي تخصصي مرکزونو په توانمنیو په تکیه سره برابر شوي، او له هیواد له بهر یې هم برابرول او اخیستل په ایجنډا کې شامل دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د تهران په ضد امریکا اقتصادي جنگ ته په اشاره سره ټینګار کړی. د خلکو د ضروري اړتیاو په تامینولو کې د امریکایي حکومت له درستو خنډ جوړونو سره سره د ایران په حکومت کې درست ارګانونه او مختلف ادارې به د ډاډمنو تضمین شوی واکسینو د برابرولو لپاره هڅه وکړي. د ایران د حکومت لخوا د قانون په اجرا کې د اروپا لاسوهنې د حیرانتیا وړ دي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف د ایران د پارلمان لخوا د بندیزونو د ختمولو د ستراتیژیک اقدام د قانون په باب د درو اروپایي هیوادونو په اعلامیه په نیوکو سره ویلي دي. د ایران د حکومت لخوا د بندیزونو د ختمولو د قانون د نه اجرا کولو لپاره د اروپایي ټرایکا غوښتنه د حیرانتیا وړ خبره ده. دا جامع نړیوال اټمی موافقه روپی لوري یا روپی ټرایکا وړم ورځ په یوې اعلامیه کې په دغه موافقه کې د خپل ژوندو په اجرا کې خپل نیمګړو کارونو او نیمګړتیاو ته لای شری پرته د ایران د ملت د حقوقو د خوندي کېده او د بندیزونو د لغوه کولو د ستراتیژي قانون باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي که ایران د ډیپلوماسۍ د ساتلو په باب جدي دی نو باید دغه فیصلې اجرایی نه کړي. ښاغلي کالیبا پرون په تهران کې د ایټالیا له سفیر جوزپې پرونو سره په کتنې کې د اروپایي ټرایکا اعلامیې ته په اشارې سره یادونه کړې. دغه هیوادونه چې پر ډیموکراسۍ او قانوني ژمنتیا او ټینګار کوي یو ناخوښ او عجیبه کار یې کړی دی. هغه دغه راز د دې خبرې په کولو سره چې ایټالیا باید اجازت ورنه کړي درې هیوادونه د درست اروپا په نمایندګۍ خبرې وکړي. ویلي دي د بندیزونو د ختمولو ستراتیژیک اقدام نومې قانون لا جامع نړیوالې اټمی موافقې وتل نه دي، بلکې د دغې نړیوالې موافقې د شپږ دیرشم او اووه دیرشمې مادې په اساس دی چې مقابل لوري ته اجازه ورکوي که نورو هیوادونو په خپلو ژمنتیاو عمل ونه کړ نو دوی خپلې ژمنې کمولی شي. جوزپا پرونو هم د ایران او ایټالیا اړیکو ته په اشارې سره د خپل هیواد پارلمان د مشر لیک د ایران د پارلمان مشر ته وسپاره او د غرازې وویل ایټالیا د روم او تهران ترمنځ د تجارتي اندازې د زیاتولو لپاره کلک هوډ لري. هغه دغه راز ویلي په امریکا کې د نوي حکومت واک ته په رسېدا سره د تیر وخت په پرتله د هیوادونو د ملګرتیاو لپاره ښه فرصت رامنځته کیدلی شي. د ایران د حکومت ویندوی علي ربی پرون په خبري ناسته کې په نتنز کمپلیکس کې د نوو سنټرفیوژونو په نسبتا د اروپایي ټرایکا اندېښنې څرګندېدا ته په اشاره سره ویلي دي د ایران لخوا دغه اقدام له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په دلیل د ژمنتیاو د کمولو په لړ کې دی او د نوو سنټرفیوژونو لګول د نړیوالې اټومي موافقې خلاف ورزي نه ده. اروپایي ټرایکا وړم ورځ په یوې اعلامیه کې د ایران په نتنز کې د لا زیاتو سنټرفیوژونو د لګولو لپاره د ایران په اقدام اندېښنې ښودلې. دې ته له اشارې پرته چې په نړیوالې اټومي موافقې کې په خپلو ژمنتیاو په اجرا کولو کې خپلو لټیو او کمکاریو ته کومه اشاره وکړي. لا دې سره په یو وخت بیا هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل په یوې ویبینار غونډې کې په جامع نړیوالې اټومي موافقې کې د اروپایي لوري او اروپایي ټرایکا بد اهدایو ته له اشارې پرته ویلي دي اروپا باید جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره کومه لاره چاره پیدا کړي او دې مودې شوې چې ایران باید په بشپړ ډول د نړیوالې اټومي موافقې پیروي وکړي. دا خبرونه له تهران اوري. ایران او پاکستان د په مختلفو زمینو کې خپل ملګرتیاوي لا پراخې کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر کالیبا پرونه وخت په ایران کې د پاکستان له سفیر خغلی رحیم حیات قریشی سره په کتنه کې ویلي دي د ایران او پاکستان دوه اړخیزې ملګرتیاوې له ژورو کلتوري مذهبي او سیاسي او اقتصادي مخینو برخمنې دي او دا مهم د دواړو هیوادونو په حکومتونو او ملتونو کې په درستو ساویو ټینګې دي. د ایران د پارلمان مشر د دواړو هیوادونو اقتصادي ظرفیتونو ته په اشارې سره ویلي دي په سیمې کې د دوو قدرتمنو هیوادونو په توګه د ایران او پاکستان ګډو پولو ته په پام سره د سرحدي بازارچو عملیاتي کول د دوړو هیوادونو د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د هوساینې د پیاوړتیا او امنیت لامل کیدلی شي. خاغلی کالیبا هم دا راس په سیمې کې د سولې په ټینګېدا په ټینګار سره ویلي دي ایران له مسلمانو هیوادونو سره د خبرو اترو لپاره هیڅ وار مخکې شرط نه لري او البته د یو هیواد لپاره هم کوم ګواښ نه شمیرل کیږي. د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی هم د ایران د اټومي ساینسدان محسن فخری زاده د شهادت په مناسبت هم تسلیت ویلی او ویلي دي دغه تر هغه اقدام د درستو نړیوالو قوانینو او قواعدو خلاف دی. هغه هم د رس په درستو زمینو کې له تهران سره د دوه اړخیزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره د اسلام آباد حکومت د چمتوالي په اعلانولو سره د پاکستاني زیارتوالو د ښه قربتو په خاطر د ایران د حکومت او ملت قطره ونه کړي. د ایران په جنوب ختیځ کې کابو یو نیم ټن نشیز مواد کشف شوی دي. زموږ خبریال راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د سرحدي ځواک قومندان احمد علي ګودرزی پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي د ایران د پولو د کنټرولولو او ساتنې په دوام او له نشیزو موادو سره د مبارزې په سختولو سره د سیستان او بلوچستان ولایت د پولیسو ساتونکي ځواک په تیر شوه ورځ کې په یو لړ هوښیارو او په موقعي عملیاتو کې بریالي شوي. له پولو ورهاخوا څخه د ایران داخل ته د ډیرو زیاتو نشیزو موادو د راوړلو هڅه ناکامه کړي او د خرازی په یو عملیاتو کې څه د پاسه 1500 ټنه څه د پاسه 1500 کیلو ګرامه نشیز مواد کشف کړی او همدارزه په یو لړ نور عملیاتو کې هم کابو 450 نشیز کیلو ګرامه نشیز مواد کشف کړی دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منځنۍ اسیا د سیمه ایز اقتصادي ملګرتیا په 19 ویبینار کانفرنس کې خپل هیواد ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر د ملګرتیا او سیمه ایز همپلانې د لړلې د خکیدا او لوړتیا لامل بللې دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازو پرون د حکومتي مرکزي ټیم استازو ته په ډاګه ویلي دي تر څو چې طالبانو عمومي اوربند نوي مني د دغه ډلې د اور وو زرو بندیانو د خوشي کېدا پلان بے موغري ده دي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د ولسی جرګې د استازو دغه سخت خبرګون په کابل کې د امریکا د سفارت د شارل زافیر راسفلسن لګوت وهونکو څرګندونو وروسته شوی چې ویلي وو طالبانو ډله په قطر کې له امریکا سره د شوي موافقې په اساس تمه لري چې د دسمبر تر منځنیو پورې د دغه ډلې نور 2000 بندیان هم خوشي کړي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویندوی رحمت الله اندړ هم ویلي دي چې د پاسه 15000 طالب بندیانو د افغانستان له سولې سره هیڅ مرسته نه ده کړې، نو نه باید نور 2000 بندیان دي خوشي نشي. او د فلسطین اليوم خبرونه راپور ورکړی د مقاومت عالمانو د نړیوال ټولنې مشر ماهر حمود پرون د مقاومت عالمانو په شپږم نړیوال کانفرنس کې چې د فلسطین د لومړنۍ انتفاضې له درې دیرشمې کلیزې سره په یو وخت سره شوي په خپلې وینا کې ویلي دي د دغه انتفاضې د کلونو کلونو په تیریدا سره کاڼو ویشتلو ثابته کړې ده چې قدرت یې له مرمیو څومره زیات دی. هغه غزه چې پرون یې یوازینی وسله کاڼی و نن توغنده په اختیار کې لري او دغه انتفاضه به هم هغه راز مخ په وده لا پیاوړی شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو سم د بین الافغانی مذاکرات او د جنجالی اقداماتو په باب تبصره دراورو. په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ډلې ترمنځ د خبرو اترو دوام د دغه ډلې لخوا د جنجالی او ننګونکو اقداماتو له ایجنډا سره مخامخ شوی دی. د طالبانو د غوښتنو د لړلیک له مخې د افغانستان د راتلونکي لپاره د دغې ډلې د پام وړ سیاسي نظام یا اسلامي نظام دی، بی له دې چې د جمهوریت یا ډیموکراټیک مختار یا وروستاړې ولري. په دغه لړلیک کې د طالبانو وړاندیزي تعلیمي نظام هم د اسلامي معرف په نامې راغلی دی. طالبانو همداراز وړاندیز کړی چې د ښځو او سړو حقوق، دندې او ازادي او همدارز مطبوعاتو او رسنیو ازادي باید اسلامي شریعت او نصوصو په چوکاټ کې تعریف او وټاکل شي. د افغانستان دولت هم ځینې وړاندیزونه کړي چې تر ټولو مهم یې د اوربن ټینګول او د اسلامي جمهوریت د نظام د ساتلو ترڅنګ د ملي اردو او پولیسو د اورګانونو او اساسي قانون د ساتلو په شان خبرې پکې شاملې دي. دا طالبانو لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په وړاندې شوي لړدي کې تر ټولو جنجالي مورد د افغانستان د نظام د راتلونکي څرنګوالی دی. طالبانو تر دې دمه د افغانستان د راتلونکي نظام د ماهیت په هکله په دغه هیواد کې د اسلامي امارت په جوړولو ټینګار درلود، خو د دې ډلې په نوي وړاندې شوي ایجنډا کې اسلامي نظام د اسلامي امارت ځای نیولې، چې البته د دواړو کار یو شان دی. داسې انګیرل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د موجودو حساسیتونو او د دغه هیواد په بدلونونو د اغېز شیندونکو بهرنیو لوبغاړو د حساسیتونو د کمولو لپاره د اسلامي امارت په ځای د اسلامي نظام توري راوستي دي. په داسې حال کې چې دغه ډله د دغو دواړو نظامونو لپاره یو شان فکری او عملی چوکاټ لري. طالبانو ډلې په داسې حال کې د اسلامي امارت په ځای اسلامي نظام مطرح کړی چې د دغه ډلې په نور فهرست کې له هر ډول مختاړې یا وروستاړې سره چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د خلکو د رول بیانونکي وي مخالفت شوی دی. د افغانستان له اوسني نظام د جمهوریت ختمول په داسې حال کې د قطر په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا مطرح شوی چې ډیموکراسي د دغه هیواد خلکو، دولت او پارلمان سره کرخه ده او د افغانستان په حکومت کې د خلکو په رول کې هر ډول بدلون په سختۍ سره ردوي. د افغانستان سیاسي ګوندونه او جوړښتونه وایي چې کله طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د جمهوریت په اصل کې بیا کتنه وشي، نو دا په افغانستان کې د طالبانو د تیر وخت په شان حکومت د بیا ستنېدو لپاره زمینه برابرولی شي. د سولې د مذاکراتو د ایجنډا په لړلي کې د طالبانو نور اعلان شوي بندونه چې د حکومت چلولو په مختلفو طریقو کې اسلامي شریعت بیلګه او الهام اخیستل دي، په داسې حال کې دي چې همدا اوس د افغانستان د نظام په چوکاټ کې او په اساسي قانون کې اسلامي جمهوریت رعایت شوی دی. البته باید پام ولرو چې طالبان د اسلام له اصولو افراطي اخیستنو نه لري چې د اسلامي تعلیماتو له لوړ بخونکي ماهیت سره غږملتیا نه لري. په هغو کې د دغې ډلې د نظر وړ اسلامي نظام کې د خلکو په رول د سترګو پټولو ته اشاره کیدلی شي. د اسلامي جمهوری نظام او د اساسي قانون په ساتنه د افغانستان د حکومت د مرکزي ټیم ټینګار او په مقابل کې له نظام د جمهوریت په ختمولو د طالبانو ټینګار خی چې دواړه لوري د سولې په خبرو اترو کې تفاهم ته رسیدلو لپاره لا ډیر زیات واټن لري. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندی د میاشتې 19مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی لومړۍ خورده میاشتې له 23مې او د 2000 میلادي کال د ډسمبر له 9مې نیټې سره برابر ده. اته سو درې څلوېشت کاله پخوا د 1599 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 23مه نیټه په ابو شامه مشهور شهاب الدین عبدالرحمن دمشقي مقدسي په دمشق کې وزېږېد. هغه د دمشق د مدرسو یو تکړه استاد و. عبدالرحمن دمشقي له مقدماتي زده کړو وروسته په مصر کې اسکندریه ته ولاړ او په دغه ښار کې حدیث، فقه او د هغه وخت نورې پوهې زده کړې او څه موده یې د اشرفیه د دارالحدیث سرپرستی هم په غاړه درلوده. له ابو شامه څخه څو تاریخي او یو شمېر ادبي کتابونه په یادګار پاتې دي چې پکې کولای شو د مقدمه فی نحو او شرح مختصر تاریخ دمشق کتابونو ته اشاره وکړو. اته او یا کاله پخوا د 1442 میلادي کال د دسمبر په 9مه نیټه د ماډرن او نوې کیمستري علم یو بنسټګر او د سویډن یو نامتو کیمیا پوه کارل ویلیام شیل په سټاکهولم کې وزېږېد. هغه د خپل کورنۍ له تنګسې سره سره په زیار او ډیر دلچسپۍ سره زده کړو ته دوام ورکړ. شیل د کیمیا د علم د غوړېدا په وخت کې یې ژوند کاوه. د 15 کلونو له پله پسې اسو ډی او ډیرو مطالعې وروسته د 1922 میلادي کال په اکتوبر کې بریالی شو د کلورین ګیس کشف کړي چې د کیمستري یو مهم عنصر دی او په سنت کې ډیره زیاته استفاده ترې کیږي. دغه سیبیډن څیړاند همداراز منګنیز او ګلیسرین هم کشف کړ. کارل ویلیام شیل په 1888 میلادي کال کې مړ شو. دوه سوه دوه شپېته کاله پخوا د 1450 میلادي کال د ډسمبر په 9مه نیټه د مدراس دیارلس میاشتنی جنگ چې په هندوستان کې د انګلستان او فرانسې ترمنځ یو سخت استعماري جنگ و پیل شو. دغه جنگ د هند په جنوب کې پر مدراس بندر د فرانسوي قواو په حمله سره چې د انګریزانو په نیوا کې و پیل شو او فرانسې د انګلستان د 22000 کسیزه پوځ په مقابل کې په 3000 کسیزه پوځ سره دغه حمله پیل کړې وه. پا په دغه جنگ کې چې د دغو دوو استعماري قدرتونو ترمنځ وشو، فرانسه د مرستندویو ځواک د نه رسېدو په دلیل د 1918 میلادي کال په جنوري کې انګلستان ته تسلیم شوه او په دې توګه پر هند بار اعظمګۍ د انګلستان د استعماري سلطې د تثبیتېدو لپاره زمینه برابره شوه. یو سلوه نوی کال پخوا د 1215 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په 23 نیټه یو ایرانی شاعر، محدث او فقیه علامه احمد نراقی وفات شو. هغه په 1215 هجری قمری کال کې وزیږید او په ځوانۍ او زلمیتوب کې د ایران په مرکزی ښار کاشان کې د خپل پوه او بزرگوار پلار ملا مهدی نراقی په محضر کې د بیلابیلو اسلامي علومو زده کولو ته مخه کړه، تر دې چې د اجتهاد درجې ته ورسید. هغه څو کاله د عراق په نجف اشرف خار کې هم له نامتو استادانو څخه زده کړې ترسره کړې. علامه نراقی د خپل پلار له مرګ وروسته کاشان ته ستون شو او د هغه پر ځای د دغه ښار د علمي حوزې د ادارې کولو مسؤلیت او د ایران په زیاتو برخو کې د خلکو دینی مشرۍ په غاړه واخیسته. دغه پرهیزګار عالم د ګڼ شمېر تالیفاتو لرونکی دی چې له هغو څخه کولی شو معراج السعاده، اسرار الحج او مثنوي تقدیس ته چې عرفاني شعرونه پکې شامل دي اشاره وکړو. او لنه نه درې دېرش کاله پخوا د 1918 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه په غزې تړانګې او د اردن سیند په لویدیځ غاړې کې د صهیونیست رژیم د نیواکرو پر ضد د فلسطین د خلکو دوامدار پاسون پیل شو. دغه پاسون چې په لومړۍ انتفاضې مشهور دی، د فلسطینیانو په سختې ځپنې او تیرورونو او د دغه تیرېګر رژیم په لاس د هغوی د ټاټوبۍ د نیول کېدو په دوام پسې بڼه وموندله. دا په داسې حال کې و چې د فلسطین مسلمان ولس د خپلو حقوقو د پوره کېدا لپاره د عربانو د حکومتونو او د فلسطینیو ډیرو ارګانونو له اقداماتو نهیلي شوي وو. د انتفاضې پاسون
آیلپ کا پیراک کے فرہنگی نفوذ.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوی و چې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو چې د امریکا د کلتوري نفوذ ستراتیژي نومیږي. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړي.
محترم اوریدونکو، له نیواک وروسته په عراق کې د پوځي ستراتیژۍ بندون ته رسیدو وروسته امریکا او د هغې ستراتیژیک متحدان دې ته اړ شول چې د خپلو اوږدمهاله ګټو د تامینولو او د نړۍ او سیمې په ملتونو کې د عراق له جنګه د خپلې سیرې د ښه کولو او په نرم قدرت باندې په تکیې سره د خپل نفوذ د پراخولو ستراتیژي په ایجنډا کې راولي. موږ په څو پروګرامونو کې د امریکا د دغه نفوذ د پراخولو په ځینو لارو چارو غږیږو.
یو کال مخکې د امریکا ډیپلومات او لیکوال دینیس راس چې کلونه کلونه یې د واشنگټن د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې کار کړی دی او په منځني ختیځ کې د امریکا پخوانی استازی دی، د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 24 نیټه په یوې مقالې کې د لیکلو په اوسنی شرایطو کې د عراق او د امریکا د ملګرتیاو د رودې د نوي کولو انتخاب د ستراتیژیک چوکاټ په موافقه کې د 2000 اتم میلادي کال د ژمنو نور پیاوړی کول دي. هغه په دغه مقاله کې په عراق کې د امریکا رول او د دغه رول د ساتلو اهمیت ته اشاره کړې ده او د عراق په خلکو کې د ایران په نفوذ او په عراق کې د ایران پښتون اندېښنه څرګنده کړې ده. حقیقت دا دی چې د سیمې په هیوادونو کې د امریکا لاس وهنې په دې سربیره چې د داعش او صهیونیست ترهګرو د هر اړخیز ملاتړ او د پوځي لشکرکشیو په شان په ښکاره پوځي رودو سره ایمالیږي، په دوکه ورکوونکو او جعلي عنوانونو سره په پراخ کلتوري او رسندوی اړخونو سره تعقیبیږي. د دغه لاسوانی یو ښکاره مستاق د ایلپ په نومه پروګرام دی چې په بغداد کې د امریکا د سفارت لخوا او د امریکا د خارجه وزارت د کلتوري دفتر لخوا پلان شوی او د عراق په خلکو کې د اجرا کېده په حال کې دی. د امریکا دغه پروګرام د عراق مسؤلان او کارپیژان دي اندېښمن کړي دي او هغوی په دغه پروګرام کې د ګډون کوونکو د اخلاقي ارزښتونو د لمنځتلو په اکله په خبرداري سره د هغه د پردې شاته د هدفونو په اکله خپلې پوښتنې ته د ځواب د پیدا کولو هڅه کوي. داسې پروګرام چې ویل کېږي د امریکا او د عراق ترمنځ د لاسلیک شوي ستراتیژیکې موافقې یوه برخه ده. مخکې له دې چې د دغه پلان په جزئیاتو وژغیږو، لږ شان مخکې وخت ته ورستنیږو او د دغو پلانونو جړه پیدا کوو.
د عراق د 2003 میلادي کال جنگ چې د 28مې پیړۍ په لومړیو کې یو ډیره مهمه پیښه ګڼل کیږي، په دغه هیواد کې د امریکا د نفوذ لپاره یو سریزه وه. د امریکا سرغنو د 2003 میلادي کال له فروری څخه په عراق باندې د حملې لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د ملاتړ د جلبولو په غرض د سندونو د راغونډولو هڅه وکړه. د امریکا سرغنو له هغو هڅو سره سره چې وې کړې په نهایت کې د کمزورو سندونو د وړاندې کولو په دلیل و نه توانېدل د عراق په ضد د جنگ د پیلولو لپاره نړیواله اجماع لاسته راوړي. سره له دې د 2003 میلادي کال د مارچ د میاشتې په شلمه د امریکا، انګلستان او پولینډ د پوځونو نیغ په نیغه ګډون او د 29 نورو هیوادونو د ځواکونو په ملګرتیا سره د عراق په خوري تیری پیل شول. البته د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش د جنگ په پیل او د لومړي ځل لپاره د جنگ د پیلولو هدف د عراق د رژیم بدلولو بلل. د جارج بوش حکومت له نیواک ورسته د عراق لپاره هیڅ پروګرام نه درلود او د عراق د ټولنیزو شرایطو په حق له د جوړو اطلاعاتو او د نه پیژندل به په دلیل یې څو ځله خپل ستراتیژي بدل کړه، تر دې چې د امریکا د خلکو او د عمومي افکارو او د سیمې او نړۍ د ډیرو هیوادونو د سیاستوالانو او شخصیتونو نه مخالفتونو سره مخ شوه. لبلې خوا داسې هیڅ نښه نښانه چې د امریکا لخوا د جنگ د پیلولو لپاره پلمه وه په عراق کې پیدا نشوه. له زیاتو نیوکو وروسته بالاخره جارج بوش د 2001 میلادي کال د جنوري په 10مه ومنله چې په عراق کې د واشنگټن ستراتیژي سمه نه وه او له همدغه نیټې څخه له عراقه د امریکا د وتلو او د موافقې بحث او په عراق کې د نرم قدرت او د کلتوري ډیپلوماسۍ د پروګرامونو دوام ته د سیاست د بدلولو بحث مطرح شو. دغه موافقه د کرهنې، د تجارت، د سوداګرۍ، د کلتور، د اقتصاد، د زده کړې، د انرژۍ، د روغتیا، د ځمکې، د امنیت، داخلي چارو، عدلیې او د ترانسپورت په زمینو کې وه او په 2008 میلادي کال کې د نومبر د میاشتې په 28مه د عراق پارلمان تصویب کړه او په 2011 میلادي کال کې د امریکا د زیاتو عسکرو په وتلو سره په عراق کې د واشنگټن نوې سیاست او کړچار پیل شو.
امریکا کلتوري ډیپلوماسۍ د ګډو ارزښتونو پر اساس د موافقو او د تفاهم لیکنو د رامنځته کولو او د طراحۍ لپاره د ملتونو ترمنځ د تعامل د سویې د لوړتیا لپاره هڅه معرفي کړې ده. د دقیق تعریف پر اساس کلتوري ډیپلوماسۍ د ایډیاګانو، د اطلاعاتو او د هنر له تبادلو او د ملتونو ترمنځ د متقابل تفاهم د لوړتیا او ګډو مفاهیمو ته د رسېدا لپاره د ژوند د ارزښتي نظام، دودونو او د اعتقاداتو څرنګوالي ته وایي. د نړیوالو اړیکو په ډګر کې هم دغه تبادله په خارجي سیاست باندې د اغیز د شیندلو لپاره تر سره کیږي او هغه د نرم قدرت د اعمالولو ښکاره بیلګه بللی شو چې په نورو ملتونو باندې د اغیز شیندلو او د نفوذ امکان برابروي. امریکا د جنگ له لومړیو څخه په عراق کې د خپل پوځي شتون د ختمولو د ضرورت په اکله په خبرېدا سره په دغه هیواد او ورپسې په سیمه کې د خپل شتون د تثبیت لپاره په لویدیځې بلګې سره د یو عربي هیواد د بلګې په ګرځولو سره د عراق هیواد په کلتوري او ټولنیز ډګر باندې د اغیز د شیندلو او د عراق د کلتور د بدلولو په فکر کې وو. نو ځکه خو په عراق کې د لسخت او پوځي شتون سره په یو وخت په دغه هیواد کې د امریکا د ډول ډول مؤسسو او ارګانونو په شتون سره د کلتوري ډیپلوماسۍ او د نرم قدرت د اعمالولو زمینه برابره شوه. په دې ډول د 2011 میلادي کال څخه او له دغه هیواد څخه د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته د امریکا د نرم قدرت او د کلتوري ډیپلوماسۍ ارګانونه او فعالان په عراق کې پاتې شول او خپلو پراخو فعالیتونو ته یې دوام ورکړ. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دې زمینه کې د 2011 میلادي کال د اگست د میاشتې په 1 نیټه وینا کې وویل، زموږ د عسکرو د شمیر له کمیدا سره په یو وخت موږ له ځان څخه تیر ملکی وګړي، ډیپلوماټان، مرسته رسوونکي او سلاکاران د عراق د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته استوو. د امنیتي موافقې پلان د امریکا د عسکرو د شتون د وخت ختمېدا په دلیل د 2008 میلادي کال په نیمایي کې د امریکا لخوا وړاندې شو. د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش او د هغه وخت لومړی وزیر نوري مالکی د 2009 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا او د عراق د اوږدې مودې د ملګرتیا تفاهم لیک چې پکې امنیتی، سیاسي او اقتصادي چورلیزونه شامل وو لاسلیک کړ.
دغه امنیتی تړون په منځنی ختیځ سیمه کې د امریکا د سلطغواړي سیاست په دوام کې نه یوازې عراق تر اوږدې مودې لپاره د امریکا نیغ په نیغه نفوذ کې وروست، بلکې په منځنی ختیځ کې د امریکا نور هدفونه یې هم تر پوشش لاندې وروستل. د بلګې په توګه د دغه امنیتی موافقې په 19 ماده کې د ملاتړ خدماتو ته اشاره شوې ده چې پکې د امریکا پوځي ځواکونه او غیر پوځي کسان او د هغوی استازي او د تړون لوري د دوی تر استفادې لپاره مؤسسو او ځمکو ته د اړوند چارو د اداره کولو لپاره کولی شي د پوستي، د بانکي، د خوراکي شیانو، د دوکانونو او د نورو شیانو د مرکزونو او د غراز د مخابراتو د مرکزونو په شمول د خدماتو د وړاندې کولو مرکزونه جوړ کړي او له هغوی استفاده وکړي او د دغو مرکزونو د جوړولو لپاره اجازه ته ضرورت نشته. د دغه تړون په 3 ماده کې ټینګار شوی چې د امریکا د عسکرو لپاره ټول بیان شوي مرکزونه او مؤسسې د مالیاتو د معافیت په شمول د هر ډول مالیاتو لور کولو معاف دي چې د تړون په 15 او د 14 ماده کې بیان شوی دي، او د دغو مرکزونو اداره کول چې هغوی ته خدمات وړاندې کوي د امریکا د نظام پر اساس ترسره کیږي. د دغه موافقې دقیقه مطالعه د دې خودنه کوي چې امریکا په عراق کې د ملګرو ملتو ځایناستی کیږي او د ملګرو ملتو د منشور د 1 باب محتوا چې د عراق د قیمومیت په حق لده د امریکا لخوا اجرا کیږي. په بل ژبه، امریکا به د عراق سرپرست وي او عراق به چې د امریکا د یو ایالت په شان د واشنگتن تر واکمنۍ لاندې ورشي، لکه څنګه چې عراق ته د امریکایانو د الوتکو تګ راتګ بې له کوم پلټنو او تفتیشه او بې له دې چې ګمرک ورکړي ترسره کیږي.
د امریکا د نړیوال پراختیا آژانس په 1968 میلادي کال کې د جان اف کینیډي د ولسمشرۍ په زمانه کې جوړ شو او په 2001 میلادي کال کې د امریکا د خارجه وزارت او دفاع وزارت سره مرسته کوونکې آژانس په توګه د یوې ستراتیژیکې طرحې په چوکاټ کې خپل کار پیل کړ. دغه اژانس د امریکا د یو اصلي کلتوري ډیپلوماټیک اوزار په توګه هر کال په سیاسي، فرهنګي، فکری او اقتصادي برخو کې د عراق په ټولنې د اغیر شیندلو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. په 2014 کال کې په عراق کې د امریکا د فرهنګي سیاست په عنوان د یوې څیړنې پایلې په عراق کې د دغه اژانس د فعالیت په اکره په زړه پورې ټکي څرګندوي. د دغه تحلیل له مخې د دې اژانس فعالیتونه ښیي چې د دې مؤسسې استازو د کال په ټولو میاشتو کې او په اجرایي چوکاټونو کې فعالیت کاوه، خو تر ټولو زیات فعالیت یې په فروری او مارچ میاشتو کې شوی. دغه زیاتره فعالیتونه د زده کړې او د مشاورې یا ملاتړ د ورکشاپونو په چوکاټ کې اجرا شوي دي، او د اژانس ځانګړی پام د نویو فعالیتونو د پیل لپاره د اجرایي مهارتونو، مشاورتونو او زده کړې برخو ته و. د پام وړ ټکی دا چې په عراق کې د اداري او اجرایي سیستم او حکومتدارۍ په اصلاح د اژانس ځانګړی پام سبب شوی چې د اژانس د پروګرامونو زیاتره مخاطبان د عراق مسؤلان وي. همداراز په دریو تقریبا پراختیا موندلو ولایتونو یعنی اربیل، بغداد او بصرې د اژانس د فعالیتونو تمرکز ښیي چې اژانس د عراق په لیرې پرتو سیمو او څنډو کې کم فعالیت درلودلی دی. پر دې اساس د دغه هیواد د پرمختللو سیمو مخاطب ګرځول د عراق لپاره د امریکا په سیاست کې زیات اهمیت لري. د اژانس سیاستونو په دې ولاړ دی چې د زده کړې د تجربې د پیدا کولو لپاره ضرور د خپلو پروګرامونو په اجرا کې د عراق له داخلي مؤسسو او ادارو مرسته اخلي. په عراق کې د امریکا تر ټولو زیات فرهنګي سیاستونه د لومړي وزارت او ولایتي شوراګانو لخوا د اژانس له پروګرامونو څخه د اجرایي ملاتړ په چوکاټ کې ترسره شوي دي. نو معلومه ده چې د اژانس او د عراق د دولتي ادارو ترمنځ لوړه غژملتیا موجوده وه. په دغو کلونو کې د اژانس تر ټولو زیات تمرکز در سیاسي برخې پیاوړتیا او د زده کړه او په عراقي مسؤلانو کې د اجرایي او مدیریتي عملي روزل و، او عامو برخو لکه روغتیا او علاج ته ډیره کمه توجه شوې ده. دا موضوع په واضح توګه په عراق کې د امریکا د دولت لومړیتوبونه په ګوته کوي.
دوستانو، د دې پروګرام په بله برخه کې به که خدای کول د آیل ایپ پراجیکټ په نامه په عراق کې د امریکا د یو بل مهم فعالیت په هکله له تاسو سره وغږیږو. تر هغه وخته مو په لوی خدای سپارو.
بریالي اوسئ. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو ښې چارې اوز صادق حسین له خپلې ګرانې همکارې
فاطمی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، لومړی د خبرونو لنډیز ته توجه وکړئ. د اسرائیلو د پارلمان رنګولو ته لومړی رایه. په یمن کې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو او د دوی د ګوډاګیانو ترمنځ د اختلافاتو دوام. او د تاوتریخوالو د کمول لپاره د قطر او د سعودي عربستان د موافقه په اکله د خبرونو خبرېدل د لویدیځ آسیا د تیرونی تر ټولو مهمه پیښه وي.
عزتمن اوریدونکو، د اسرائیلو د پارلیمان استازیو په تیرې چهارشنبه ورځ په لومړیو رایه چولو سره د پارلیمان له ړنګولو سره موافقت وکړ. د اسرائیلو د پارلیمان یو شپېتو استازیو د پارلیمان له ړنګولو سره موافقت وکړ او څلور پنځوس استازیو هم ورسره مخالفت اعلان کړ. د سهونیس رژیم د پارلیمان د ړنګولو د کار د نهایي کېدو لپاره باید درې ځلې نورې رایې واچول شي. د بودیجې په حق له اختلاف د اسرائیلو د پارلیمان د ډنګولو لپاره د مخالفانو د پلان اصلي علت بلل شوی دی. د سهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو نیت لري د یو کال لپاره بودیجه وټکي، خو د شین او د سپین ګوند مشر بنی ګانټس ټینګار لري چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له ترسره شوې موافقې سره سم بودیجه باید د دوو کلونو لپاره وټاکل شي. د سهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د شین او د سپین ګوند په مشر بنی ګانټس باندې نیوکه سره چې د کابینې د جنگ وزیر هم دی وویل، هغه یعنی د اسرائیل او شین او سپین ګوند هیڅ مسؤلیت نه مني. نتنیاهو د غراز د پارلیمان د ړنګولو لپاره او د ورمخ کې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د پارلیمان یعنی کنیست لومړی موافقه ته په غبرګون کې وویل، په دغه ورځو کې څوک باید د رای صندوقونو ته ورنشي. بنی ګانټس هم د نتنیاهو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل، د مانوری ورکولو د حقیقت د پټ ساتلو او د دروغ ویلو وخت پای ته رسیدلی دی. د دغه پلان نه تصویده وروسته د هغه د اصلي طرح په توګه یایر لپیډ هم هغه یو بریالیتوب نه بلکې د متفاوتې کابینې د جوړولو لپاره لومړی ګام وبلو. داسې کابینه چې کورونا ویروس ته به پام وکړي، اقتصاد ته به توجه وکړي او د اسرائیلو په ټولنه کې به متقابل نفرتونه ختم کړي. په نیواکي ټاټوبي یعنی اسرائیلو کې سیاسي کاټ کې د 2013 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې پیل شوی دی. د سهونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له کابینې اسرائیل زموږ د کور خیپال ګوند د غړیو او د اویګدور له برمیان له وتلو وروسته کابینې خپل اکثریت له لاسه ورکړ او د پارلیمان په ړنګېدا سره د تیر میلادي کال د اپریل د میاشتې په نهمه نیټه ورمخکې انتخابات وشول. له دغو انتخاباتو وروسته د اسرائیلو د لیکوډ ګوند په خیپال بهیر کې د هغه متحدان د پارلیمان د زیاتو څوکیو په ګټلو بریالي شول، خو نه توانېدل چې نوې کابینه جوړه کړي. له دې کبله د اسرائیلو په پارلیمان کې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو متحدانو د کابینې د جوړولو لپاره د بل کوم سړي د معرفي کېدا د مخنیوي لپاره د پارلیمان ړنګولو او د تیر میلادي کال د سپټمبر د میاشتې په 12 نیټه د دوهمو ورمخکو انتخاباتو ترسره کېدا ته رایه ورکړه. د تیر میلادي کال د سپټمبر د میاشتې انتخابات د اسرائیلو د نوې کابینې د جوړېدا سبب نه شول او یو ځل بیا پارلیمان ړنګ شو او د پارلیمان دریان انتخابات د 2016 میلادي کال په مارچ میاشتې کې وشول. که څه هم کوم ګوند په دغو انتخاباتو کې اکثره څوکۍ ونه ګټلې، خو د لیکوډ ګوند مشر بنیامین نتنیاهو او د شین او د سپین ګوند مشر بنی ګانټس د څلورم ځل لپاره د انتخاباتو د مخنیوي په هدف سره د ائتلافي حکومت له جوړولو او له پړاویز لومړي وزارت سره موافقت وکړ. د دغه موافقې پر اساس وټاکل شوه نتنیاهو لومړی 13 میاشتې او بنی ګانټس هم د راتلونکي میلادي کال له نومبر میاشتې څخه د 13 میاشتو لپاره د اسرائیلو د لومړي وزیر څوکۍ پر غاړه ولري. سره له دې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د جنگ د وزیر بنی ګانټس ترمیان تر دې حده بې اعتمادي وه چې له هماغه لومړۍ څخه داسې اټکل کېده چې دغه کابینه به چندانې دوام ونه کړي. د پارلیمان په احتمالي ړنګېدا سره به اسرائیل یو ځل بیا د سیاسي کړکېچ کتونکی وي او دا ځل به دغه کړکېچ له مخکې پړاوونو څخه ډېر زیات وي. د اسرائیل حارث ورسپانې د دغه پلان له تصویبې دا وروسته ولیکل. اسرائیل له دوو کلونو په کمښت کې د څلورم ځل لپاره د انتخاباتو د بیا ترسره کېدا په لور ورځي، چې البته د یوازې انتخابات نه دي بلکې دغه چاره به د سیاسي جنجالونو د زیاتېدا سبب هم شي. په تر ټولو بدو شرایطو کې کاچیرې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو بریالی شي د کابینې د دوام لپاره منځنۍ حل لاره پیدا کړي، بیا به هم دغه حکومت د تیر وخت په شان کارندوالی ونه لري.
تیره اونۍ په یمن کې د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان او د دوی د ګوډاګیانو ترمنځ د اختلاف د زیاتېدا په اکله ډیر خبرونه خپاره شول. تیره اونۍ خلیج انلاین انټرنیټ پاڼې په یوه راپور کې د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان د جاسوسۍ د مرکزونو ترمنځ د پټو اختلافاتو خبر ورکړ او ویل کل په ائتلاف کې د سعودي عربستان د ځواکونو قمندانۍ په دغه ائتلاف کې د ګډون لرونکو هیوادونو په تیره بیا د متحده عربي اماراتو د جاسوسۍ د مرکزونو د اختیاراتو د لسره د تنظیمېدا غوښتنه وکړه. خلیج آنلاین انټرنیټ پانی دغه راز ولیکل. په یمن کې د سعودي عربستان جاسوسي ادارې ولیاد محمد بن سلمان ته ویل د متحده عربي اماراتو جاسوسي اداره د یمن د استعفا شوي حکومت پوسته د اړوند ډلو او د تشکیلاتو د ړنګولو په هدف سره په قصدي توګه پوځي ځواکونه په تیره بیا هوایي ځواکونه ګمراه او بې لارې کوي. په عین حال کې د یمن د استعفا شوي ولسمشر منصور هادي پخوانی سلاکار او په دغه حکومت کې د اطلاعاتو د اوسني وزیر سلاکار مختار الرحبیم په تیرې سه شنبه ورځ په ټویټر انټرنیټ پانی کې ولیکل د استعفا شوي حکومت اسکر به ژر عدن خار بیرته تر کنټرول لاندې ورولي. هغه د عدن خار په بیرته نیولو کې د ځنډ علت په اکله چې یو وخت د استعفا شوي ولسمشر منصور هادي د حکومت موقته پلازمینه وویل هغه څه چې په دغه مسلې کې د ځنډ سبب شوي دي یوازې له ائتلاف سره اړوند مسایل دي. د منصور هادي پخوانی سلاکار مختار رحبیم د غرض زیاته کړه سیمه ییز بدماشي ختمېدا ته نږدې شوې ده او متحده عربي امارات به ژر تر ژر له یمن څخه ووزي او د اماراتو لاسپوڅي ځواکونه نه کوم ارزښت لري او نه کوم اهمیت. په دې سربیره د یمن په جنوب کې د سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د ګوډاګیانو ترمنځ جنگونه تیرونه هم دوام درلود. د یمن په جنوب کې د ابیان ولایت د جنگونو مرکز و چې له کبله یې د دواړو لورو په لسګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د دغو خبرونو یو ځل بیا ثابته کړه چې د یمن پر ضد د سعودي عربستان ائتلاف له ډیرو داخلي چلنجونو سره مخامخ دی او د ابوظبي او د ریاض او د دغه راز د یمن د جنگ په ډګر کې د دواړو هیوادونو د ګوډاګیانو ترمنځ بې اعتمادۍ نور هم زیاته شوې ده.
خبرونکو د کډو بندنیو چارو وزیر احمد ناصر محمد السبا په تیر جمعې ورځ وویل د فارس خلی د څنډې د هیوادونو د پخلاینې لپاره د هڅو د دوام په چوکاټ کې ښې خبرې وشوې. د کډو بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر محمد السبا بیا زیاته کړه ټولو لورو چې د پخلاینې په خبرو کې ګډون کړی وو د فارس خلی د هیوادونو په ثبات ټینګار درلود. د کډو خارجه چارو د وزیر مرستیال خالد جارالهم په تیرې جمعې ورځ وویل د قطر او د سعودي عربستان ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه نهایي شوې هم ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السنی په ټویټر انټرنیټ پاڼې باندې د فارس خلی د حوزې د هیوادونو د کړکیچ د حل لپاره د کوې د منځګړیتوب د هڅو په قدراونې سره وویل د کوې د حکومتداري د فارس علي د هیوادونو د کړکې د حل لپاره مهم ګام دی. د سعودي عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود همویل له قطر سره د اړیکو د کړکې د حل په دوسیه کې مهم پرمختګ لاسته راغلی دی.
ځینو سرچینو وویل د امریکا د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار جیرارد کوشنر په خپل وروستي سفر کې چې لویدیځې آسیا سیمې ته یې کړی و، د سعودي عربستان له ولیات محمد بن سلمان او د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد سره په کتنو کې د عربانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ختمېدا په اکله له هغوی سره خبرې اترې کړې وې. په عین حال کې د کویت حکومت هم د لورو ترمنځ په منځګړیتوب سره د تاوتریخوالي د کمولو زمینه برابره کړې ده. سعودي عربستان او د هغه متحدانو یعنی مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې له 15 نیټې څخه د ریاض په مشرۍ له عربي بهیر سره د دوحې د نه غژملتیا په دلیل له قطر سره خپلې اړیکې غوڅې کړي او په دوحې باندې د بایکاټ په لګولو سربیره یې د قطر پر مخ خپل ځمکني، سمندري او هوایي سرحدونه وتړل. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې په 28 نیټه قطر ته یو فهرست ورکړ چې 14 غوښتنې پکې شوې وې او وی ویل له دوحې سره زموږ د اړیکو عادي کېدل د دغو غوښتنو له عملي کېدا سره تړلي دي. له تر ټولو مهم شرطونه چې سعودي عربستان او د غدري او نورو ملګرو هیوادونو یعنی عربستان، مصر او متحده عرب اماراتو د قطر لپاره وټاکل، د ایران او د لبنان له حزب الله غورزنګ سره د دوحې د ډیپلوماټیکو اړیکو کمول، د الجزیره ټلویزیون په کامل ډول بندول او په قطر کې د ترکیه د پوځي اډې ختمول وو، خو دوحې دغه شرطونه ونه منل او هغه د خپل خپلواکۍ او د واکمنۍ خلاف ورزي وبلله. همدا اوس سعودي عربستان او قطر په داسې حال کې د تاوتریخوالي د کمولو موافقه وکړه چې قطر د سعودي عربستان لخوا اعلان شوي شرطونه اجرا نه کړل.
د تهران ریډیو عزتمن رودن کولی دوی ځا سیاپ په تیرونه کې پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي.
نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری.